ازادي رادیو خو پرېدا وخت ماسپخین 2 بجې دی. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، از سلای سقسی خلقی مو د افغانستان او نړۍ په اړه له نویو راپورونو سره دراتونکو یو سات لپاره ساسي په خدمت کې. په دې خبرونه کې چین ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر موضوع سیړو او نور ګنډشمیر رپورټونه اوریدای شي، خو تر هر څه مخته په مکړی د افغانستان خبرونو ته چې مجاهد جواد اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له یو شمېر چینایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف چین ته ولاړ. په افغانستان کې د پاکستان سفارت چارواکي وایي چې باید دواړه هیوادونه په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو میکانیزم جوړ کړي. او په نړیوالو خبرونو کې ووري چې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له جمهور رئیس سره له نننیو خبرو مخکې وویل چې اسرائیل حق لري چې په ختیځ بیت المقدس کې نوي آبادی وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له یو شمېر چینایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف چین ته ولاړ. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په یو خبري شبې لمی کې راغلی چې تمه ده ښاغلی کرزی به په درې ورځني سفر کې د چین له ولسمشر هو جینتاو، لومړي وزیر ون جیابو، د کانګرس له مشر او له یو شمېر چینایي چارواکو سره چینایي سوداګرو سره وګوري. دغه راست ټاکل شوی ده چې ولسمشر په دغه سفر کې له چینایي چارواکو سره د 162 میلیونو چینایي ینو په ارزښت د مرستو درې مهم تړونونه هم لاسلیک کړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت چارواکي وایي چې باید دواړه هیوادونه په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو میکانیزم جوړ کړي. دا خبره د پاکستان سفیر محمد صادق د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې یوازې په پاکستان کې افغانان بندیان نه دي، بلکې د افغانستان په زندانونو کې هم پاکستانی بندیان شته دي. ښاغلی صادق دا هم وویل چې د افغانستان د سفیر عبدالخالق فراهی د خوشی کېدو په برخه کې هم د دوی حالې ځلې هم داسې دوام لري. عبدالخالق فراهی چې په پاکستان کې د افغانستان نوماند سفیر و، تقریبا یو نیم کال د مخه په پیښور کې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. په میدان وردګو ولایت کې نن سهار د ناټو په چوکاټ کې د ترکانو یو هلیکوپټر غورځېدلې ده چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي دي. د میدان وردګو د ولایت ویانت شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال وشوه کله چې هلیکوپټر له غره سره ټکر وکړ. په دې کې د مخالفینو لاس نشته، خو د حزب اسلامي ویانت زبیر صدیقي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې هلیکوپټر د دوی کسانو وشتې ده او پکې سپاره ټول سرتیري له منځه تللې. دولتي چارواکي د حزب اسلامي دغه ادعا ناسمه بولي. پکتیا ولایت په سمکنی ولسوالۍ کې نن سهار په افغاني امنیتي ځواکونو د یو ماین په چاودنه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شوي دي. دا خبر د سمکنی ولسوال سعادت خان ازادي راډیو ته وکړه، خو طالبان ادعا کوي چې په پیښه کې اتو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې دولت نه مني. له بلې خوا د خوست ولایت په لشیر ولسوالۍ کې هم نن سهار د سرحدي پولیسو په ویګزمي ماین الوته دی. د سرحدي پولیسو یو قومندان ګل محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې سرتیرو ته کوم ځان نه دی رسیدلی، خو طالبان وایي چې په دې چاودنه کې یې څلور سرتیري وژلي او دوه نورې ټپي کړي. دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي. چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د واورو او برف کوچونو له عمله تیر ورځ لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د بدخشان والی باز محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه برف کوچونه تیر ورځ په ارغنج خوا ولسوالۍ کې راغلي دي چې یو شمېر کسان لا هم تر واورو لاندې دي. د زیاته کړه چې د دغو برف کوچونو په ترڅ کې 15 کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو څاروي پکې له منځه تللي او د ځینو ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر اتت سلوي اختفانی او دیش پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 50 پوله، یو پوند 2 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان اتت سلوي اختفانی او 40 پوله، زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واوري.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی پرون په واشنگتن کې د امریکا له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره وکتل. کیانی د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ادمیرال مایک مولن سره تقریبا یو ساعت خبرې وکړې. د پینتاګون لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی دی چې دغه خبرې د امریکا او پاکستان د هغو ستراتیژیکو خبرو یو برخه ده چې په واشنگتن کې روان دي او هغه تر ډیره حده په دوه اړخیزو پوځي همکاریو متمرکز دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغو خبرو دا د چې د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکو او نږدې همکاري ته پراختیا ورکړل شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د یکشنبې په ورځ د امریکا د مرکزی قواو د قوماندانۍ له مشر جنرال ډیوډ پیټریټ سره چې په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو د څارنې مسؤلیت ورلغاړي دی خبرې وکړي. د امریکا د مرکزی قواو د قماندانۍ لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاریو په پراختیا او دغه راز په پاکستان کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې له پاکستانه د امریکا پر ملاتړ خبرې وکړي. په پام کې دا روانه اونۍ به په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ د خبرو لړۍ دوام وکړي. د خبرې به پر امنیتي او دغه راز په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې پر موضوعاتو متمرکز وي. د پاکستان حکومت له محکمې اجازه غوښته ترڅو د دغه هیواد د اتمي پروګرام له مؤسس عبدالقادر خان څخه د هغو ادعاو په اړه چې وایي له ایران او عراق سره یې د اتمي وسلو ټکنالوژي شریکه کړي تحقیقات وکړي. په دې غوښتنلیک کې چې حکومت محکمې ته وړاندې کړی ویل شوي چې د دغو تحقیقاتو په موده کې باید له مطبوعاتو سره د عبدالقادر خان په مرکو بندیز ولګیږي. د حکومت دغه اقدام له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره د پاکستان د اتوم بم د پلار عبدالقادر خان تر تازه مرکې وروسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده روانه اونۍ پاکستان په واشنگتن کې د ستراتیژیکو خبرو په ترڅ کې له متحدو ایالاتو وغواړي چې د ملکي ټکنالوژۍ په برخه کې له دغه هیواد سره هم هند ته ورته یو تړون لاسلیک کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا له جمهور رئیس سره له نننیو خبرو مخکې وویل چې اسرائیل دا حق لري چې په ختیځ بیت المقدس کې نوې آبادۍ وکړي. نو ویل چې په دغه لانجمنې سیمه کې د اسرائیلو وبکې دوه ویل چې دغه لانجمنه سیمه د اسرائیلو د پایتخت یوه برخه ده. بنیامین نتانیاهو پرون په واشنگتن کې د اسرائیلي پلو کسانو یوې غونډې ته وویل چې له فلسطینیانو سره د سولې په هر ډول توافق کې به بیا هم د بیت المقدس یهودي سیمې د اسرائیلو یوه برخه وي. یهودانو درې زره کاله مخکې بیت المقدس آباد کړی دی او یهودان نن هم په بیت المقدس کې آبادی کوي. بیت المقدس کومه مستعمره نه بلکې زموږ پایتخت دی. خو بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن همدې غونډې ته وویل چې پلان جمن ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو د آبادی پلان د سولې مخې ته خنډ جوړوي. اسرائیل په روسیو کې اعلان وکړ چې غواړي په ختیځ بیت المقدس کې نږدې د یهودانو لپاره 1600 کورونه جوړ کړي. د اسرائیل پر دې اقدام د باراک اوباما ادارې انتقاد کړي او د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په اړه شکونه رامنځته کړي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. نتانیاهو به نن هم په واشنگتن کې لیدنو کتنو ته دوام ورکړي او په سپینې ماڼۍ کې به له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اتمي وسلو د نوي تړون په اړه خبرې به ډیر ژر بشپړې شي. د اتمي وسلو د کمولو لپاره د ستارت یو د تړون پر ځای چې په 1991 کال کې لاسلیک شوی وو د یو بل تړون د رامنځته کېدو لپاره له څو میاشتو راپتې خوا په جنیف کې خبرې روانې دي. د نوي تړون رامنځته کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم عنصر بلل شوی دی. درنو اوریدونکو دا ولې د مهال مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدای شي. قدرمنو دوستانو د روانې خبرونې په اوږدو کې دا رپورټونه در اورو. افغان ولسمشر حامد کرزي نن چین ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړ. د کورنیو چارو او دفاع وزیران نن کندهار ته لاړل. د لغمان نوې والی له خلکو سره ژمنه کوي د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم تر سلو زیات کسان د هرات له زندانه خوشې شول او نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د خپل خوښې راوتلو لړۍ پیل شوه. همداراز کور کلي اونیس پروګرام درته در اورو. له موږ سره اوسئ. خبرونه چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په موضوع پیلوو. ولسمشر حمد کرزی نن چین ته د درې ورځې سفر په مقصد دغه هوا تلړ ټاکل شوی چې حمد کرزی په دې سفر کې لخپل چینایي سیال هو جینتاو او صدر اعظم وون جیا باو په ګډون له نورو لوړ رتبه مقاماتو سره وګوري. د ولسمشر د ویاند مرستیال سیما کیروی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چین ته د حمد کرزی دغه سفر له سوداګریز او اقتصادي پلوه ډیر مهم دی. په دې اړه په مکړی د ازادي راډیو د خبريال احمد زبیر ژمن راپور ده.
افغان چارواکي وایي د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو لا پیاوړي کول له چینایي چارواکو سره د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغان پلاوی د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې له جمهور رئیس سره په دې سفر کې د هغه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا، د دفاع او سوداګرۍ وزیران همداراز د افغان سوداګرو یو ډله ملګری ده. هیروي وویل حامد کرزی به په دې سفر کې له خپل چینایي ایسیال هوجین تاو سره په سیمایزو همکاریو د افغانستان په اقتصادي وده د دوړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبري وکړي. هغه دا سفر مهم وباله او تمه یې خوله چې د دې سفر په ترڅ کې به په ډیرو هغو مالونو ګمرکی تعرفه لمنځه ولاړ شي چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي. دا وایي دا سفر له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی ځکه چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخیږي او اکثره هغه مالونه چې افغان سوداګر یې له چین نه راواردوي ګمرکي معافیت پیدا کوي چې دا زموږ له خلکو او پانګوالو سره یوه لویه مرسته ده. هیروي وویل افغان سوداګر به له چینایي سوداګرو سره غونډه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا جمهور رئیس به په دې سفر کې د چین د محصلینو یوې غونډې ته هم د افغانستان د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه وینا وکړي. په تیرو څو کلونو کې چین په افغانستان کې په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې فعال پاتې شوی. د افغانستان د قانونو په برخه کې تر ټولو ستر قرارداد چې د لوګر د عینکو د مس کان وستل دي هم له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی چې ټاکل شوی شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګه پرې ولګوي. د ځینو کتونکو په باور د سیمې د یو ستر اقتصادي ځواک او د یو ګاونډي هیواد په توګه چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې هم مهم رول لوبولای شي.
و موریدل چې ولسمشر حامد کرزی چین ته ولاړ. چین او افغانستان څه ډول اړیکې سره لري؟ په دې اړه احمد چبر مطلب وړاندې کوي چې په سټډیو کې را سره ده.
کورودن سلی جان، د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې له 10 میلادي پیړۍ راهیسې پیل شوې دي. هغه مهال چینایي راهب شون ژانګ بامیان ته ولاړ او د بودا دوو سترو مجسمو ته حیرت یووړ. دا شو د پیړیو پخوانۍ کیسه، خو په راوروستیو کې په 1955 میلادي کال کې د کابل او پیکینګ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې. افغانستان یو له لومړیو هغو هیوادوو چې د چین کمونست رژیم د ماو څتونګ په مشرۍ د چینګ کیل شیک د ملي حکومت پر ځای په رسمیت وپېژانده. دغه ډیپلوماتیک اړیکې د دواړو هیوادو ترمنځ وي چې بیا کله پر کابل طالبان واکمنان شول نو چین دغه حکومت ونه مانه. خو د رویټرز اژانس په وینا له طالبانو سره چین د پاکستان د لارې غیر مستقیمې اړیکې لرل. اوس هم افغان چارواکي د هیله لري چې پیکینګ پر اسلام آباد فشار راوړي څو د طالبانو له حمایت لاس واخلي او طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیار کړي. چین له پاکستان سره ډیر نږدې روابط لري. دواړه هیوادونه له هند سره ښه اړیکې نه لري نو دوی سره نږدې شوي دي او چین پاکستان ته هم په اقتصادي برخه کې مرستې کوي او هم وسلې ورکوي. چین د حامد کرزی په مشهي حکومت پر رسمیت پیژني او ښه روابط ورسره لري، خو په افغانستان کې خپل پوځیان نه لري او د امریکایي عسکرو حضور ته هم اندېښنه لري. چین په خپل ختیځ کې په جنوبي کوریا کې هم د امریکا عسکرو ته خوښ نه دی او کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو نو امریکایي عسکر په قرغزستان کې هم ځای پر ځای شو چې چین دا هم نه خوښوي. خو په عین وخت کې په افغانستان کې له افراطي ډلو ویره لري. دوی په خپل هیواد کې هم د مسلمانو یو غور جنگیالیو نه ویری شي. چین په اقتصادي برخه کې د افغانستان د نن هم دلچسپي لري. غواړي چې د افغانستان د مزکو لاندې زیرمه راوباسي. د افغانستان د مسو د ستر کان عینق قرارداد هم له چین سره شوی دی. د تړون لمخې چې تیر کال وشو پر دغه 4.4 میلیارد ډالرو پروژې کار پیل شوی دی او ویل کیږي چې په 3 کلونو کې به استخراج پکې شروع شي. د اقتصادي چارو د مسولانو په وینا که چېرته د افغانستان د عینکو د مس استخراج پیل شي او بیا د حاجیګک د اوسپنې استخراج هم شروع شي نو افغان حکومت به په پښو ودرې شي او اوس چې 90% پر بهرنیو مرستو متکی دی بیا به داسې نه وي. د حاجیګک د اوسپنې د معدن قرارداد د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی. افغانستان همداراز هیله لري چې د ګازو او تیلو د استخراج په برخو کې د چین کمپنۍ جذب کړي. افغانستان ته د چین صادرات هم ډیر دي. په افغانستان کې ډیر مال د چین دی، خو د چین او افغانستان ترمنځ د دومره ډیرو اړیکو سره سره چشته او هیله یې کیږي چې په راتلونکي کې به ډیر شي. د دواړو هیوادو ترمنځ تقریبا 6 کیلومتره سرحد تړلی دی. دغه سیمه چې د سمندر له سطحې 5000 کیلومتره لوړه ده، لاره پرې نه ده تیره شوې، خو تیر کال کابل او پیکینګ دا مسله یاده کړه چې دلته د لارې د تیرېدو مسله وڅېړي.
له احمد شبر مدنه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه ریپورت راوورو او تریبي خبرتیا وروسته کندهار ته د افغانستان د کورنۍ یو چارو او دفاع وزیرانو د سفر حال درکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زمن غکل ازادي رادیو او ری 2 بجې او 14 دقیقې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزیران نن کندهار ته تللی وو چې د ملي امنیت رئیس هم ورسره وو. دوی له مسؤلانو سره خبرې وکړي او بیا یې په خبري غونډه کې هم څرګندونه کړي. له کندهار د ازادي رادیو خبريال د وخان مینپالې په اړه ریپورت راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک، د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امر الله صالح د کندهار له ولایتي چارواکو او مشرانو سره تر خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړه. جنرال عبدالرحیم وردک وویل چې د ولسمشر حامد کرزي ځانګړي غوښتنه ده چې د کندهار عملیاتي د سیمېزو مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته پیل شي. د دفاع وزیر وویل چې له خلکو سره نه نای مجلس هم پر همدې مسله راڅرخې دی.
د خلکو ګډون، د خلکو حمایت او پشتیبانی یو اساسي او بنیادی شرط. نو دو خاطر هم مو با حساب کرو چه هر گام چه پا قندهار که خسل کیی اقا ده قندهار ده لرغونی ولا ده مشرانو ده سپینجیرو ده علمای کرامو او ده طولو میشته قوونو پا موافقت ده دوی ده نظر پا نیولو سرا او ده دوی ده مشارکت سرا تامین چی.
ده کورانوی چارو وزیر محمد حنیف اتمر پا ده خبری گونده که پداغه کلا چه ده کندهار ده ولایتی چارواکو مشرانو غشتنه چه ده پلیسو زیاتوالی ومنل سوی ده. په خبره ډیر ژر به د پولیسو کافی ځواک په شار او لسوالوی کې ځای پر ځای کړي، خو نوموړي امنیت ته خلکو له مرستې سره تړلی و بالا او زیاته یې کړه.
د قندهار د پولیسو تشکیل به سږ کال او ډیر ژر یو وار بیا زیات سي او په داسې یو ترتیب به زیات سي چې دا زیاتوالی محسوس وي د قندهار په هره برخه. بنان زه په دې کاملا یقین لرم چې زموږ راتګ دلته په همدې معنا ده چې په هر قیمت چې د خدای رضا و د قندهار امنیت باید ښه سي او موږ د ژمنې سره راغلي یو چې دا کار به مخته وړو.
د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح خبریالانو ته وویل چې په جنوب لویدیځ حوزه کې به د ملي امنیت په کارکوونکو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. صالح وایي چې دا غوښتنه یې د هیواد ولسمشر ته وړاندې کړې چې د نوموړي په خبره د مالي کال له پیلېدو سره سم به په دې ولایتونو کې د ملي امنیت ته کارکوونکو په شمېر کې تر پخوا 300 زیاتوالی راسي. د ملي امنیت عمومي رئیس وویل چې له افغان او نړیوالو سرتیرو سره په همغږۍ هم ټینګار کړی چې تر دې وروسته به د ده په خبره د استخباراتي معلوماتو په تبادله کې هڅې ګړندۍ سي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو وروسته تر کندهار ته پاملرنه زیاته سوه چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په دې ښار کې مهمې دولتي ودانۍ په نښه او درنه مرګ شو بلیه واړوله.
و موریدل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د دغه هیواد د ملي امنیت رئیس کندهار ته تلی او په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره د تیاریو د نیول کېدو په اړه څرګندونه کړي. دغه چارواکو چې پرون کندهار ته سفر کړی ویلي دغه عملیات به د قومي سپینګیرو او مشرانو سره تر جرګو او خبرو وروسته پیل شي. جنرال عبدالرحیم وردک، محمد حنیف اتمر او امرالله صالح خبری غونډې ته وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی هم راشي. په کندهار کې د نوو پوځي عملیاتو لپاره تیاری له یوې میاشتې راهیسې روان دی. او بیا هم د کورنۍ او رپورټونو تر اورولو مخته احمد زبیر ژمن کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
ملي ارمان ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړي مخ کې د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکلي چې ایران په افغانستان کې د ناټو د له منځه وړلو لپاره وسلوال طالبان روزي. ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ روانې خبرې اترې څېړلې او په دې ټینګار کړی چې روغه جوړه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. سرنوشت ورځپاڼې د لاس انجلس ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور په استناد لیکلي چې امریکا غواړي په بګرام کې د ګوانتانامو په شان زندان جوړ کړي. ورسپانې په دې اړه د ځینو افغان کارپوهانو انتقادونو ته اشاره کړې چې ویلي دي د امریکا دا اقدام د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې یوه کاناډایي ښځه په ننګرهار کې د نارنج له ګل نه عطر جوړوي. اصلاح دولتي ورسپانې د افغانستان د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې د جریان راپور خپور کړی او لیکلي دي چې په دې غونډه کې د سیمه ییزو ادارو پالیسۍ تصویب شوه. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي دي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال له ایراني چارواکو سره په کتنه کې له هغوی څخه غوښتي چې افغان زندانیان دې خپل هیواد ته وسپارل شي. ویسا ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې د لومړي مخ په غټ سرلیک کې ښلي جمهور رئیس حامد کرزی له حساسو سیمه ییزو مسایلو او ازمایښتونو سره مخ دی، ځکه چې په خپل هیواد کې باید د ګاونډیانو او لویدیځو هیوادونو د ګټو توازن وساتي. په مطلب کې د یو افغان کارپو نظر راخیستل شوی چې ویلي دي که چیرې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې شامل نشي نو په دې برخه کې د هر پلان د شنډولو توان لري. ورسپانې په یو بل مطلب کې د امریکا د استخباراتي شبکې د مشر په حواله لیکلي چې وایي په دې اړه پلټنې کوي چې آیا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیول په افغانستان کې د سولې له پروسې سره څه مرسته کولای شي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورسپانې په ننګرهار کې د یو ډلیز خبر د کشف خبر ورکړی او لیکلي دي چې په دې خبر کې د شاوخوا زرو کسانو مړی موندل شوی. ورسپانې همدارز چین ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې جمهور رئیس به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره یو لړ سوداګریز تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د ایران د مرستو موضوع څېړلې او پوښتلي دي چې ګاونډیان له افغانستان نه څه غواړي. هیواد ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په یو غټ سرلیک کې د ډنمارک د صدراعظم د مرستیالې او بهرنیو چارو وزیرې خبره راخیستې چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. هیواد ورسپانې په خپل لومړي مخ کې همداراز له جمهور رئیس حامد کرزی سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هیئت د کتلو خبر هم خپور کړی او د جمهور رئیس د یو ویان له قوله لیکلي دي چې دغه او کسیز پلاوی د سولې او روغ جوړ لپاره له یوې طرحې سره کابل ته راغلی.
دا ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې په ننګرهار کې د یو ډلیز خبر د موندنې او همداراس دا رپورت به هم واوري چې نن له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنیدو لړۍ پیل شوه. خو لومړی نو رپورټونه. ایو بریتانوي ورسپانې دوه ورځې وړاندې راپور ورکړ چې ایران سلګونو وسلوالو طالبانو ته روزنه ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په وړاندې وجنګیږي. د وسلوالو طالبانو دوو قمندانانو چې خپل نومونه یې نه دي اخیستي سنډي ټایمز ته ویلي چې ایراني چارواکي دغو وسلوالو ته د ایران په جنوب ختیځ کې د دریو میاشتو لپاره په دښتو کې تعلیم ورکوي، هغوی په وسلو سمبالوي او افغانستان ته استوي. تر دې مخکې د ناټو او امریکایي ځواکونو چارواکو په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د ملاتړ خبره کړې وه او د افغانستان د سرحدي چارو مسؤلینو هم ادعا کړې وه چې وسلوالو طالبانو ته له ایرانه وسلې انتقالیږي. دا مسله اسمت سروان د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو له یو څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره په یوه مرکه کې څېړلې.
جنرال صاحب طاقت، داسې راپورونه لري چې ایران د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان روزي او وسلې ورکوي، په تېره بیا د سړک د غاړې بمونه ورکوي. ستاسو په نظر ایران په داسې حال کې چې د افغانستان له حکومت سره ظاهرا ښې اړیکې لري او دا حکومت په رسمیت پیژني، ولې باید دا کار وکړي؟
تقریبا کله لږ وخت نه چې ایران جوړ شوی ده د افغانستان سره، کله یوې خوا نه دوی شعار ورکوي چې موږ ښې اړیکې لرو، هم نژاد یو، هم کیش یو، هم مذهب او عقیده، دا ټول خبرې دا یو تبلیغاتي خبرې دي. ولې شروع نه د هاته د رضا شاه پهلوي له دوران دوی لږ وخت نه د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کړې دي، هغه د ګورګین او د صفویانو دوره به لا نه درو یادومه. ولې دغه وروستیو وختو کې کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی، ډېر له دوران د دوی حالې زلې لاس وهنه په افغانستان کې ډېر زیاتې، بیا حد زیاتې وي، او دوی دغه د یو تعداد ګوندونو سیدی سره توکمی اړیکې لري، د دوغو په منسره وړلو سره او د غوی په تقوی کولو سره شیعه تحریکات او د سنی شیعه او سنی ترمنځ د فرقواریت مسله دغه ته ډیر زیات لمنه ایران وی. کله بیا چې طالبان راغلل، د طالبانو مسله پروګرام دغه د یونیتال د کمپنۍ سره پایپ لاینونه به د ترکمنستان نه د افغانستان لارې نه تیریږي. دا یو اقتصادي جنگ و، بیا د دې اقتصادي جنگ د خاطر ایران غوښتل دا د دوی له خاورې نه تیر شي. نو په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د جنگ جګړو لپاره ټول ممکنه امکانات استعمال کړل، او څه څه دوی تروسه کېدل، که د پیسو له لارې وو، که د وسلو له لارې وو، که د مستقیم حتی پوځونه یې راوستل سرحداتو کې واچول، تر ننه پورې د ثبات دلته په بې ثباتۍ کې څومره چې د پاکستان لاس ده دوه چنده د ایران په دې کې لاس ده. ولې بدبختانه دا ټول ثبوتونه یې موږ سره شته، همیشه د دوی سلاوي معلومه سوي دي، ماینونه یې.
لیکن بیا ولې د افغانستان حکومت په د ایران په وړاندې عکس العمل نشي، د دې علت څه دی؟
د افغانستان حکومت د خپلو داخلي تضادونو نه په مجبوریت کې، یعنی دوی داسې فکر کوي د ښاغلی کرزی دا د محقق دوی د تبل خلیلي او د شیعه ګوندونو ملاتړ د ده نه فقط د دې موجب ده چې دی په قدرت کې ساتي. تاسو ګوري د کوم پوهنتون یې راوسته په کارتیسي کې ورته دولتي ځای او د وزارت داخلي مځکې او د خوشحال خان لیسه دا ټول یې ورته وسپارل مفت، او کرزي صاحب نو دا یې ورکړل، او هغه ډېر زیات د ایران د تاثیراتو لاندې ده.
ځینې خلک وایي، ځینې کسان دا وایي و ایران د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کوي، یا د وسلوالو طالبانو یا د دولت نورو مخالفانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې ناټو او امریکا ته صدمه ورسوي.
کله چې ناټو او امریکا او دا خلک دلته نه مو، دوی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره پراخ ډېر پراخ لاس باندې کار کړی ده، او کولې خوا هم وه کله چې دلته د خلق دیموکراتیک ګوند د حاکم و، یا دلته د ډاکټر نجیب الله حکومت و، په هغه وخت کې هم دوی داسې خصمانه کارونه کول. هلته بیا ایډیولوژیک مسله یې مخته اچولې وه، ګویا ایډیولوژیک موضوع ده. ولې اوس د پسنګ د دی کې چې د مذهبي تعصباتو له لارې نه دا کار کوي، دلته یې ګورې درې څلور تلویزیونونه فعال کړي دي. یو فرهنګي یرغل هم په افغانستان کې شروع کړی ده، مګر ډېر زیات د ایران نه پتنګ یو. د افغانستان خلک دومره د پاکستان نه دي پتنګ، دومره موږ د نورو ملکونو نه یو متاثر او په تکلیف لکه د ایران نه. ولې بدبختانه زموږ حکومت په دې باندې سترګې پټوي.
ډېره زیاته مننه.
تاسی د بریټانوي سنډي ټایمز ورسپانه د هغه راپور پر بنسټ چې وایي ایران د خپل خاورې په جنوب ختیځ کې سلګونو وسلوال طالبان روزي، د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو له څیړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه واورېده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په خپل مزار شریف هرات جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. د دوشنبه په ورځ د لغمان نوی ولی محمد اقبال عزیزی خپل کار رسمن پیل کړ، او له خلکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به د لغمان خلکو ته خدمت وکړي. خو د لغمان اوسیدونکو وایي مخکنه یو چارواکو دوی ته سم خدمت نه کړ، او په کار ته چې نوی ولی په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. داوت وفای پاره راپور لري.
د لغمان نوی ټاکل شوی والی محمد اقبال عزیزی په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل د لغمان ولایت د انکشاف لپاره به لومړی د امنیت پر اوستو کې هڅې په کار واچوي. دوی وویل
امنیت موضوع ده، امنیت په برخه کې به کوشش وکړو تر څو پورې یو ښه تفاهم ته انکشاف ورکړو له نړیوالې ټولنې سره، د ایتلاف له ځواکونو سره، او دې تر څنګ په طبیعي ډول باندې امنیت راشي. طبیعي ډول امنیت په دې معنا چې د علماو، سپین ږیرو او دانفذو خلکو، د مجاهدینو او د لغمان د ولسونو لخوا امنیت راشي تر څو لسیږو ژپکې وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي له مخکنیو چارواکو ګیلمن ښکاري. یو تن ډاکټر قدرت الله وویل دی وای داسې نشي چې د مخکنۍ والیانو غوندې جیبونه ډک کړي او نور لاړ شي. دی وایي لغمان ته په هره برخه کې انکشاف ضروري دی، او دا په ښې ادارې پورې اړه لري. خو لغمان والی عزیزی وایي
انشاءالله کال هغه دی ولایت پرمختیایی یا پرمختیایی کمیته به فعال کیږي په ټول سکتورونو کې دا ان شاء الله انکشاف رامنځته کیږي د لغمان ولایت کې الحمدلله ښه فرصتونه موجود دي
سره له دې چې د افغانستان اکثره چارواکي ډېرې ښې خبرې کوي خو خلک وایي عمل ته ضرورت دی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د ازادي رادیو د په روانه خبرونه کې په ننګرهار کې د یو ډلېس قبر د منډلو پاړه ریپورت در اورو او هم تر ازبه دا ریپورت هم وری چې جاپان حکومت یو ځل بیا افغانستان سره د تقریبا 1.3 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه خو دا محل دو بجې و دیش دقیقې دی سلطان محمد سرور په استرالیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له چینایي مشرانو سره خبرو لپاره نن د بیجینګ په لور وخوځید واشنگتن د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو محتاط هرکلی کړی په افغانستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي وایي چې باید دواړه هیوادونه په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو میکانیزم جوړ کړي په میدان وردګو ولایت کې نن سهار په 10 بجو د ناتو په چوکاټ کې د ترکانو یو هلیکوپټر غورځېدلې ده چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي دي د پکتیا ولایت په څمکنوي ولسوالۍ کې نن سهار په افغان امنیتي ځواکونو باندې د یو ماین په چاودنه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شوي چارواکی وایي په بدخشان ولایت کې د واورو او برف کوچونو له امله تیر ورځ لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي د پاکستان د پوځ لوی درستیز د امریکا له لویو پوځي مشرانو سره ولیدل د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له جمهور رئیس سره له نننیو خبرو مخکې وویل چې اسرائیل حق لري چې په ختیځ بیت المقدس کې نوی آبادی وکړي په قرغیزستان کې د دولت د سیاسي مخالفینو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوی او د افغان نړیوال سازمان په بلاروس کې د دوو بندیانو اعدام غندلی دی
د خبرونو لنډیزمو واورید راپورونه وایي په ننګرهار کې د یو ډلېس قبر نخې موندل شوی له جلال آباد ته ازادي رادیو خبریال د توفا په دې اړه معلومات راکوي
د جلال آباد خار جنوب تصویر ما په مولوی خالص فاملو کې د یو ډلېس قبر نخې موندل شوی د والی ویان وایي تر اوسه شواهد پوره شوي نه دي د وړاندې وویل
د جلال آباد خار شپږ مناهي مربوط صحابیا د مولوی صاحب خالص فاملو تصویر ما په ساحه کې داسې خبرونه یا موضوعات راپورته شوي چې دلته یو ډلېس قبر پیدا شوی دی په لومړی سر کې د لومړی نیو پلټونو لپاره د امنیت مدیر د کریمینل تخنیک ټیم تللی و هغوی خپل مطالعات کړي دي دوی یوازې یو انساني کپړې او ځینې نور اړوکې پیدا کړي دي نور زین شواهد دوی پیدا کړی نه دی ولی د دغه موضوع د لا روخانتیا او د دقت لپاره جناب ولی صاحب د ننګرهار د سناب محکمې د رئیس مشیبان یو ګډ پلاوی ټاکل دی پلاوی دند لري صحیح تل شي خلک سره خبرې وکي فنی مطالعاتو کې تخنیکی مطالعاتو کې څو د معلومه کې چریختیا هم دلته ډلې اس قبر شته کنه شته که چرته دغه گزارش بشپړ شي پلاوی به گزارش ولایت مقام ته سپاري ولایت مقام به لاغنه ورسته خپل تصمیم نشي
سیمایز خلکو رسنوي ته ویلي دلته د زرو په شاوخه کې مړي خښ شو او ګمان کې چې د شوروي د يرغل په کلونو پورې باړه ولري
په ننګرهار کې مو د یو ډلېس قبر د نخو د مندلو په اړه واوریدل تاسې ازادي رادیو اورې دوه بجې او پوره درې دقیقې دي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تقریبا 1.3 میلیون امریکایي ډالر مرسته اعلان وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره د مرسته د دې تړون د لاسلیک پر مهال وویل د پیسې په د مزار شریف د ښار په حلقوي سړک د کابل د هوایي ډګر پر غولو او د برېښنا او رنوی د سیستم په تجهیزولو ولګول شي خان محمد سیند او نور تفصیل
جاپان د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي ودې لپاره د دوی د تیرو مالی مرستو په دوام له دې هیواد سره د څه باندې 1.3 میلیون امریکایي ډالرو نوې مرسته هم اعلان کړه د دې مرستې تړون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول او په کابل کې د جاپان د سفیر شیګیو کی هیروکی ترمنځ لاسلیک شو خاغلی رسول وویل دا مرستې به د بیارغونې په څلورو مهمو پروژو ولګول شي
چې ژاپن مبلغ 16 میلیون دلار را به صورت نقد در اختیار وزارت مالیه دولت است.
ژاپن 14 میلیون دلار په نقد توګه د مالیه وزارت ته ورکوي. د مالی وزارت به په دې پیسو د سون مواد اخلي او مارکیټ ته به وړاندې کوي او پاتې پیسې به د مزار شریف د ښار پر حلقوي سړک د کابل د هوایی ډګر د برېښنا په سیستم او په هوایی ډګر کې دننه د سړکونو په جوړولو ولګیږي. په افغانستان کې د جاپان سفیر شیک گیو کی هیرو کی وویل چې دا په روان میلادي کال کې له افغانستان سره د جاپان د مرستو نوې لړۍ ده. د هیلو وښوده چې په دې مرستو به د دې هیواد د بیا رغونې چارې تیزې او ډېر افغانان به ترې ګټه واخلي. ده وویل
امیدوارم با تکمیل نمودن پروژه های مذکور
هیله من یم چې د بیا رغونې د دې پروژو له بشپړېدو سره د افغانانو ستونزې لږې کمې شي. زه د خپل هیواد په استازیتوب ژمنه کوم چې جاپان به له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا په برخه کې نورې مرستې هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې جاپان له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د ښوونې او روزنې، روغتیا، د سړکونو په جوړونې او د کرنې د سیستم په بیا رغونه کې لګول شوې ده. افغان حکومت وایي چې د دې مرستو یوازې 40% د مالیې د وزارت له لارې او 80% یې په خپلو مرستندویو هیوادونو د بیا رغونې په مختلفو پروژو لګولې ده. افغان حکومت تل له مرستندویو هیوادونو او مؤسسو څخه غوښتي دي چې د مرستو زیاته برخه دې په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړي.
تاسې ازادۍ راډیو اورئ. په روانه خپرونه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو د لړۍ په اړه اورېدای شئ چې وایي دا لړۍ نن پیل شوه. خو لومړی کورنی موضوعات څېړو. په هرات کې د امنیتي حوزې لپاره ودانۍ جوړه شوه، که څه هم خلک له دې کاره خوشحاله دي او وایي دا ډېر ښه کار دی چې د ولایتي بیا رغونې ډلې په مرسته دا ودانۍ جوړه شوه، خو باید د پولیسو روزنې ته ډېره پاملرنه وشي. شرف الدین ستانکزی نور حال.
د هرات ښار درېمې حوزې ته دوه پوړه کې په پاخه او اساسي ډول کې یو ودانۍ جوړه. مناسبتي غونډه کې د هرات سرپرست قومندان سمنواد دلاور شاه دلاور لګښت 3000 یورو یاد کړ.
ما بنا بر ضرورتمندی که داشتیم با تیم پیارتی مشکلات خود طرح کردیم.
نظر پستونزو چې موږ لرلی ولایتي بیا رغونې څخه مو د پولیسو لپاره په غوښتنه دغه ودانۍ راته جوړه مالی لګښتې 3000 یورو شو. په هرات کې د درېمې حوزې امیر سمنوال فدا محمد ازادۍ راډیو ته وویل تیر مهال د مناسب ځای د نشتوالي له کبله ستونزې لرلې، کوم چې اوس دغه په وینا هوارې شوې.
نورو مخکې موږ دلته 15 اتاق درلوده، د هر نگاه د سربازانو، د آشپزخانې، د تاومخانې، د دفترکاري نوکرولي ټول مشکلات وو، مګر د دوستانو په همکاري او کومک حوزه جوړه کړې چې ټول امکانات لري. اتاقونه ډېر دي، آشپزخانه او تاومخانې ډېر عصري ده. انشاءالله ټول امکانات ستاسو د عمر چې دې سي تشویق کړي. موږ هم د خپل خارجي دوستانو څخه تشکر کوو. ورور مهربانو مشکل حل کړی دی، نور مشکل نه لري. تقریبا 18 اتاق لري، غټه تاومخانه لري او سالون ده، کنفرانسو لري.
سیمه کې د ښار ګڼه استوګن د بیا رغونې لړ کې د ولایتي بیا رغونې ډلې څخه راضي و، مګر د پولیسو مسلکي وړتیاي نیمګړې بللې. دولت او نړیواله ټولنې ته ازادۍ راډیو له لارې داسې مشوره ورکړه.
پولیس سفاره خو ډېر خوشاله ده، خو مګر پولیس په ظرفیت د لوړ کېدو لپاره کار نه دی سوی. زما هیله د هرات د یو شهروند په صفت خارجیانو او د حکومت څخه دا دی چې د پولیس د ظرفیت د لوړوالي لپاره ګام واخلي. ولې چې تعمیر یوازې نشي کولی چې د خلکو امنیت ونیسي، تعمیر یوازې د پولیس د بدوباش لپاره دی، خو مګر دا زینه چې د خلکو تامین د امنیت برابرولی سي هغه خپل پولیس دی چې بعد د پولیس لپاره هم د تجهیزاتو او هم د تعلیم او روزنې په برخه کې ډېر توجه وسي.
باید ویم چې د ایتالیا ولایتي بیا رغونې ټیم د پولیسو په برخه کې د امنیت قومندانۍ د ودانۍ پر رغونه سربیره د دوه نورو حوزو ودانۍ هم تر کار لاندې نیولې چې د مسؤلینو په وینا راتلونکي کې به بشپړې شي. خو تر کومه ځایه چې د پولیسو د مسلکي روزنې خبره شوه، د ایتالیا هیواد د ناټو په چوکاټ کې د سرحدي پولیسو په برخه کې 1500 پولیس تر اوسه روزلي او د مامورینو په وینا د روزنې دا لړۍ روانه ده.
په هرات کې مو د امنیتي حوزې لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه واورېدل. په همدې ولایت کې تمکیګ او دا رپورت هم در اورو چې د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم د هرات له زندان څخه د اتو میرمنو په شمول یو شمېر بندیان له بند خلاص شول. آزاد شویو کسانو له بند څخه د خلاصون په مهال د زندان د مسؤلینو له چلنده خوښي وښوده. د دې راپور نور جزئیات بیا هم شرف الدین ستانکزی اوروي.
غرب زم کې د محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادق د غوزندانیانو د ازادۍ مناسبتي غونډه کې خبري اعلان وویل. دا مهال تر 2000 کسه د هرات بند کې د بیلابیلو جرمونو بندیان شته چې د حرفوي زده کړو تر څنګ زندان کې دیننه بلا بیل روزنیز کورسونو اسانتیاوی هم ورته برابر کړی دی.
متر دیو د 123 نفر از معوسین کی جمله
ولسمشر حمید کرزی د 43 غنه فرمان په اساس چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت کړی و د اته میرمنو په شمول یو سری درويستنه آزاد شوه. د دوی جرمونه جنایی ولې وی میاشت تر څلور کړو قید لرون کې چې د بندر برخی زندان کې تیر کړی وی دغه فرمان څخه مستفید شوه. د هرات زندان کې د مهال مامورین د 2000 تنه زندانیانو د شتن خبره کوي چې د اته تنه بهرني اتباو یادونه هم پکې وشو. زندان کې دننه د بیلابیلو شغلونو او ژبو روزنیز کورسونه ورته برابر شوې دي. ډیری هغو کسانو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړي وی ویل د قالین بافی هنر د قران شریف او انګریزي ژبو برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي.
زما نوم اسمت الله ده. درسونه او سپورت او شکارونه ولته
څومره وخت تیر کړی؟
دوه کال. جرم جنجال ده.
هم درس بودم، سالم بودم، سرویه بود، خوب بود، راحت بدیم. کسا که با عمل گرفتار بود، با عمل گرفتار بودم، اونام ترک میکردن. خیلی خوشحالیم از زندان. گلافشا فرزند عبدالحمید از اولسفلی غوری.
باید ویم چې پروان هجری المریض کال کې د لومړی پلا خو تیر هجری المریض کال کې درې پلا نور هم د هرات زندان څخه زندانیان آزاد شوه.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتن کې دا
زمکه غلازادي راډیو اوري. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنیدو لړۍ پیل شوه. ټاکل شوی و چې د پروګرام د مارش په 15مه پیل شوی وای خو د یو ان ایچ سی آر د کارکونکو په وینا له یو ځای بل ځای ته د دفترونو د انتقال عمله د پروسه وزنډیده. زم خبریاله رنا مسرت له پیښور راپور لري.
د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنیدو پروګرام پیل شو. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار چارواکي وایي چې د دغه پروګرام له لارې به په زرګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمیر ستنیدونکي افغان کډوال وایي چې دوی خپل هیواد ته له ستنیدو خوشاله دي خو باید افغان چارواکي له دوی سره لازم مرستې وکړي. هغه وایي دلته مو 15 کاله تیر کړي، اوس مو وطن آرامه دی، خپل وطن ته ځو. پلار کې لږ مشکلات دي، پولیس پیسې غواړي. دا مرسته دې له موږ سره افغان دولت وکړي چې موږ ته دې ځای برابر کړي. زه او ځمکه نه لرو، په خیمو کې ژوند کوو. دلته هم په خیمو کې اوسېدو او هلته هم په خیمو کې ژوند کوو.
بس با وطن خود میریم که بخصه در وطن ما باشه کار کنیم، روزگار کنیم، نابینش
بیر تخ پل وطن تزو ترسو کار رو کلو خپل هیواد آباد کلو خپل هیواد که خوشحاله یو. در پاکستان لو حکومت او خلکونه هم خوشحاله یو. دیش 15 کاله مو دلتا تیر کردی. خلک دیر زی زکا چه دلتا حالات خراب دی، کارتون هم ننوی کیگی او گرمی هم داد، در گرمی لخاطر هم زو.
او په وطن خدام میرین او ګرمي امسته کس خاطر ګرمي امرین مخ
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو انیشیاری ویوایان دي. رابی علی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په پیښور او کوټ کې دوه مرکزونه پرانیستي دي.
دا کم کسان چې خپل وطن ته واپس دي نو ټولو نه مخکې داهي ډی رجسٹریشن کیږي چې په دې سنټر کې موجود دي. آئینه پس داهي آئرس سکیننګ کیږي او آگے ته $100 په یو کس ملاویږي. چې
دوی انیشیار دا ویوایان دي دا هم ویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره د دغه ادارې مرکزونه د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر اخر ورځې پورې پرانیستي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې اوسمهال په دغه هیواد کې له 10 لکه نه زیات افغان کډوال شته چې 10 لکه یې په صوبه سرحد کې میشتي او تر دې دمه له 15 لکو څخه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ومریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال اثر لننه بیرته خپلو کورونو او کلیو ته روان شول. اوس مو هم رابولم چې د کور کلی پروګرام ووي.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه. نور محمد لهو يم ستاسو خبرونه وړاندې کوم.
په نننۍ خبرونه کې لومړی د هغو کسانو پاک لغږیږو چې مایوبینو او معلولو کسانو ته احترام نه کوي او هغوی په بدو نومونو یادوي. ورپسې په دې اړه چې څنګه کولای شو د خپلو کورونو انګړونه او حویلۍ په ګلانو ښکلي کړو یو مطلب لرو، او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت پیل کړی. په دې هیله چې تر پایه له موږ سره واوسئ. ګرانو اوریدونکو، یو شمېر کسان نه یوازې له خپلو معیوبو ورونو سره کومک نه کوي، بلکې هغوی په بدو نومونو یادوي او په هر ځای کې کوشش کوي په هغو ملنډې ووهي. د ګردیز اوسیدونکی شفیق الله وایي، زموږ په کلي کې یو معیوب و چې په پښې ګوډ و. یو شمېر کسانو د دې په ځای چې دی په خپل نامه یاد کړي، نو هغه ته به یې ویل ګوډیا، او یا به یې خپلو منځو کې سره ویل هغه دی ګوډی هم راغی.
جمعه په کلی کې یو ګډ و، جمعه په چای کې بیا به داسې راغی، د خلکو به ورته ویل ګډ راغی، ګډ راغی، خندا به یې پورې کاوه. نو بیا به دغه خلکو خندل پورې د هغه هېڅ عزت نه و، چې دا د خلکو نه غواړم چې دغه ګډ باید په خپل نامو باندې یاد شي، د هغه سپکه ونیسي.
د وردګو اوسیدونکی عتیق الله وایي، په یو شمېر کورنیو کې هم له معیوبو اولادونو سره سم چرند نه کیږي، که څه هم د مور او پلار لخوا ورسره سمه رویه کیږي، خو د کورنۍ نور غړي بیا عمره خیال نه ساتي.
په بعضې کورونو کې، په بعضې فامیلو کې معیوبین شته دي. دوی فامیل ورور خور دوی سره سمه گزاره کوي، د دې په خاطر چې دا د دوی خپله اوز وده. مګر په دې کورنۍ کې چې د بل کور ښځه راشي، مثلا د دوی وندیارګانې، نو دوی د هغې سره سمه گزاره نه کوي. هغه وایي دا بیکار دلته پروت ته، دا سم کار نه کوي، کار روزګار نه لري، کالی موږ ور مینځو، او دغسې نورې خبرې هم پسې دي. چې
لیکوال او روانشناس مزمل هوتک وایي، معیوبین د احترام وړ دي. موږ ته پکار دي چې له کورنیو رانیولې تر اجتماع او ټولنې پورې ټول خپلو هغو ورونو ته چې معیوب دي په درنښت وګورو، څو هغوی ته د معیوبیت او کمزورۍ احساس پیدا نه شي.
کله چې له معیوب سره څوک بده رویه وکړي، له هغو ته په سپکه سترګه وګوري، هغه په جامعه کې خپل ځان کم احساسوي. نو وایي چې زه معیوب یم، د ما لاس نسته، د ما پښه نسته، خلک ماته په بده سترګه ګوري. نو موږ باید داسې ونه کړو، باید هغو ته په درنه سترګه وګورو، د هغو احترام وکړو، د هغو سره په هر اړخیزه ستونزو کې له هغو سره مرسته وکړو. ځکه که له هغو سره مرسته ونه کړو، هغه د هغو په ذهن، په رواني حالت باندې د هغو فشار دي، او بالاخره هغه په عصبي تکلیفو باندې اخته کیږي، او دې ته اړ کیږي چې خودکشي وکړي. نو موږ تاسو باید خپله ټولنه، خپل خلک دې ته وهڅوو چې د معیوبینو سره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي د ژوند په ټولو کارونو کې. دوی ته باید په خپل نامه باندې خپل نوم واخیستل شي او مایوسی نه کړي، تر څو هغه بیخي د احساس ونه کړي چې موږ معیوبین یو او له موږ سره په ټولنه کې بد چلند کیږي. هغو ته باید داسې یو نوی احساس ورکړل شي چې موږ مقصد جوړ خلک یو، بیخي معیوبین یو.
په پای کې ښاغلی هوتک زیاته کړه، په نورو ملکونو کې د معیوبانو دپاره ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. د ژوند په هره برخه کې معیوبانو ته نسبت روغو کسانو ته زیات حق ورکول کیږي. نو موږ ته هم پکار دي چې خپلو معیوبانو ورونو ته د کومک په کولو سره خپل انساني مسؤلیت ترسره کړو. عزتمنو اوریدونکو، څرنګه چې د پسرلي د موسم ورځې شپې دي، نو په دغه وخت کې پکار دي چې هر سړی تر خپلې وسې خپله شاوخوا د ګلونو په کرلو سره رنګینه کړي. یو شمېر خلک چې پولا او پټی نه لري، نو هغوی ته پکار دي چې په خپلو حویلیو کې ګلان وکري، او د ښو بوټو په کرلو سره یې ښکلا زیاته کړي. د کابل اوسیدونکی اسدالله وایي، یو شمېر خلک د خپلو کورونو په حویلیو کې ښکلې نیالګي او ګلان نه کري. ځینو کورونو ته چې ورشئ، یو بوټی به هم پکې ونه وینئ.
د ځینو خلکو کورو ته چې ورشئ، نه ګل پکې شته، نه ښې ونې پکې شته، شنه شنه ځایونه نشته پکې، داسې ځای وي، ړنګ ځای وي.
د وردګو اوسیدونکی واحد سباون بیا وایي، یو شمېر کسان په کرایي کورونو کې اوسي. دوی وایي هسې هم له دې کوره ووځو، خپل کور مو نه دی چې خواري پکې وباسو.
د دې په خاطر باندې ګلان پکې نه کړي چې مثلا اول خې وخت نه وي معلوم کې قرارداد ورسره کړی وي، د یو دوه میاشتو دپاره قرارداد کړی وي، یا درې میاشتې دپاره، او بېرته ځینې ځي هغه ګلان بل چاته پاتې. نو په دې خاطر باندې چې د خپل کور چې وي مثلا، سړي ته یو احساس پیدا کوي چې خپل کور ښه جوړ کړه.
خو د کابل اوسیدونکی محمد یاسین وایي، ل رواني پلاوه خلو رنگونو تا پا کتلو سره موږ ته فکری تعادل پیدا کیږي او سره مو روحي ستړیا او مړاوي توبم کمیږي.
ګلان او دونه کینول دا په یو موحد کې په یو جامعه کې ډیره خپل رامنځته کوي، یعنی طبیعت خپل د دوی د چې د هر خستانه پستند موتیږي او هر خسته روح ور باندې خوشاله کیږي. د سهار او طبیعت کله چې خوب سړی پورته شي نو ډیر خسته وي، کله چې په خپل موسم کې په خپل بوټو او خپل ګلانو باندې سترګې لګیږي او سم د لاسه بده خوب تختی او مغز به آرامکی، مغز طبیعی و آرامتیا حاصلیگی او دای پا طبیعت که پا محیط که خوشحال جوان که ولیشی. نوزه دست وایم چه هر انسان پا هر زایی که جوان که دقیقه انسان که ورست زیدهی که کلا ورزن پاتشی در طول بهتر و که خبروی.
پا پایی که خاقلی محمد یاسین هوویل موگ باید چه هر چیر تاییو او یا که دلند موده در پاره هم چیری اوسو نو کوشش مو باید داوی چه خپلا سیمه که اغا کوروی او یا مو در کورونو مخوی در گلانو پا کرلو سره باید خایسته کرو. اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. په دغې تمثیلي ټوټه کې زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
تو درې دغه خوش و تو درې چې د هلک چپس م ورته پخه کړم، ماشومانو چپس ډېر خوښېږي. څنګه مې سترګې مې دودوی. خدایا دې د ظلمي پلار ته انصاف ورکړي، یو ګاز راته اخیستی و د دې درد نه به خلاصه کړې وم. وی سر مې په درد سه.
خزې واخزې چیرې؟
دلته یم پخلنځي کې یم. او سړیه راځه.
څه پخوي بیا؟
سړیه ماشومانو ویل چې میلې ته به لاړ شو، بس هماغه دیګونه مې لږ تیار کړه ورته.
بیا دې څه شي میله ده؟ میلې ته به لاړ شو، هر کار په خپل سر کارونه کوي. ایسهګه دیګې مېږې دي، میلې ته به لاړ شو.
ګوره او سړیه ماشومان دي، حق لري چې میلې ته لاړ شي. هغه د زرمینې دی هم ځي، بیبي ګل دی هم ځي، موږ به هم لاړ شو، ساعت به مو تیر سي.
زما یې په هغوی کار نشته دی چې هر څوک ځي ځي به. زه دې نه بیم او نه دې دیګونه پخوه. بس
او سړیه خیر دی.
ګوره او خزې درته مې وویل چې میله میله دې پرېږده، پرېږده پرېږده. واخه
واه واه میله میله دې ته هر ورځ میلې کوي، موږ چې یوه ورځ درته وایي بیا موږ نه بیایي.
زه چې کوم زما خپل کار دی، ته د کور ښځې کراره کور کې کېنسته د میلو سره څه ژاړه ما. دا د کلي خلک به څه وي؟ دا هغه دی پلانې خان وګوره چې اوس میلو ته هم ځي، ښځې وګوره او شپږ ماشومان یې وګوره چې مخکې کړي میلو ته.
سړی یو ته خو نه یې، هغه دی ګلالایم ټول مخکې کړي بیایي.
بلا مې ورپسې چې ګلالای بیایي. زما د ګلالا سره څه ګلالا ماته مخې مخې ته مه کوه. ګلالای بیایي څنګه دې مې بیا مالته ورته کېدم هغلته هغلته اویلې کې ورته کېده چې وی خوري همدلته
ټول شیان مې عیب شو. خدایا
جڑا مڑا ری پری رنورا واخلا دیک میگی واخلا واش مان دیوار کے چوی خوری
کی خونی اس جی کی چیری. سلام علیکم وجی افتا جی خیر کی خیر اس رو رستانی مسی خیر اس چنا کتی دا چ دا وجی جانی چ
پی دا دے تر رے دے سر کے بلا وا دا دیک پخاو ما میلی تے زو زمزم ماشومان بوزا تم لاشا دا دا دل دا بیل بیل غمرات پیدا
نورا خوری ما دا غلط خبر ورتا کڑی و س ټول کلی خزیزی مرز مل مگم بوزا
مدا خو بد نجی دست وی ورو چن
خوری زمای دے کلی خلکو سرا س چیزی زیزی زنزم نززم نه مخزه بهم نه ماشومان بهم خلق بچوی.
ولی خلق چوی پدی که تا خوش میلو ته ضرورت لري، ماشومان میلو ته ضرورت لري. اوا څنګه شاو واسه د ټوله باید ووزی چکر وې یو رس سات خپل تیر کی
واغه دیګ پوخکړ ورته ورک ماشومان د چوی خوري میلا میلا د ویل
نو پکور کی خو سید پکور کی خو اره ورځ دی خپل ساتری ماشومان دور دور غلی میله ته خو ضرورت څه چولاسه ټوله چې د کلی داسې واسه ته خو دای چې ته اجه خو د ټول چې د کلی شته ټوله اجه په وټران کې بار کړی بیا یې میلو ته دی ګونه پخ کړی. تا خو ضرورت ته چې باید ووزه د کور څخه پس امرس په کور کې به ناس ناس دي ټول امرس
ترور ما خو تر اوسه څوک نه دي لیدلی چې میلې ته تللی وي
او خپل هر ورځي
اشل
چې بیا ورته وي بیا موږ یو ورځ هم نه بیایي
دغه ماشومان ضرورت لري او ارشه ده چې ولاړ سي وګرځي په باغو کې چکر ووهي دا ورنو لاندې ساتیری وکړي ښه ګلان دي ښه تازه تازه هوا ده ولې داسې کوي
ورکې که خورې په دغه خبرو پسې مه ګرځه پرېږده ښځه ده کور کې ناسته وي اغلی ماشومان دې خپل پاک وینځي او ښه شیان دې ورته پاخه کړي همدغه میله ده
بس ته باید لاړ سي میلو ته ښځې باید لاړې نه سي موږ دا د یوه جمعه بعد دوه جمعه بعد شکر دې خدای ته دې مې زوی د زوی غم دې خدای نه راکوي بیا یې مې میلیت ټول په موټر کې بار کړو دېګونه پاخه کړو یو څه خپله ډوډۍ په د باندې کې وخورو څنګه ښه خوند کوي داسې مه کوه بایزه ده ټوله ها وګوره دېګونه یې ټوله پاخه کړې دي ولې داسې ظلم ورسره کوي ماشومان بچه په موټر کې دمد سره واخه بایزه کړه میلیت سج مې تیس
وهله څه وایم خورې خو څه وایم چې دا د کلي خلک هغسې خلک دي تاته معلوم دي بیا به راپسې خبرې کوي
د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه ولاکه یې څوک خبرې درپسې وکړي په دې کلي کې ټوله ځي میلیته داسې نه چې یوازې ته روان یې تا نه دي لیدلي ته ورسه بیا ګوره
خوره خو بیا شکر دای خپل موټر لرو داسې خو نه ده چې کرایي موټر کې ځو
چا کرایي موټر په پروا نه ستو لاسې چکر وای څه پروا نه دای کرایي موټر هغه دی ولاته موټر خپل له په ور کې په موټر کې کوشتار کښنه وای دی ګونه واخی کله راځي په میله کې اخلي سات به د ماشومان ټول چیز
اشتیا
وای دوی دغه دی و ماشوم سره دبل ماشوم سره دبل ماشوم سره څنګه ښه خوان کی او څنګه ښه تازه هوا ته اوس شکر
والله څو وایم خوره خزه راستا خبر به ومنو خزه دیګی میګی دی تیار کزه
سره به چاره جاری واخه دی ګولې ما شوم تم کلی ور واغون ته ورته خیر سره
سم ده سره
قدرمن اوریدونکو د خبرونه تمثيلي ټوټه مو واوریده چې ورسره زمګه د خبرور هم پای ته رسیدي تاسو کولای شئ په توغو په دوله په سره اړیکې ټینګې کړئ په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1401 په خوست او کندوز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خوره لیک راستوي بیا په دې پته راولېږئ په خوره یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 1401
مذهب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چچانا تو کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بنا پتے پتھے نیم مسجد کا پوچھنا دا پتے پتھے نیم مسجد کا پوچھنا دا